دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنجرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ اداره یونیسف وايي چې په روان 2023 کال کې افغانانو سره د بشري مرستو د برابرولو لپاره 1.4 میلیارډ ډالر ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ د ادارې د سشنبې په ورځ نه وخته په یو رپورت کې ویلي چې پر روان کال کې به د 10.5 میلیون ماشومان په ګډون 19.4 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف ویلي دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړو کسانو او ماشومانو ته د مرستو د برابرولو لپاره به د مرسته کوونکو ادارو سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر روان کال کې افغانان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوال ټولنې او مرسته کوونکو ادارو نه د 3.9 میلیون ډالر غوښتنه کړې و چې تر اوسه دغه پیسو یوازې 3.4% بوجې د ورته برابر شوې و. د متحده عربی اماراتو ایر عربیا هوایی شرکت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړو چې کابل ته ورځنی پروازونه پیلوي. دا د اماراتو دویم هوایی شرکت دی چې کابل ته پروازونه پیلوي. دغه ارزانه هوایی شرکت چې مرکز یې په شارجه کې دی په خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوري 11 نیټې نه په کابل ته د ورځې یو مستقیم پرواز پیل کړي. د دې شرکت رئیس عادل علي ویل چې کابل ته د پروازونو پیل کول مسافرینو ته د ژمنتیا نښه ده تر څو په ارزانه بیه هوایی سفر چمتو کړي او نوي مسیرونه ولټوي. د پاکستان رسنیو د رپورت لمخې نه پیژند وسلوالو د سشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز د پیښور ښار د فقیر آباد په سیمه کې د عبیدی په نوم یو افغان نرخصې وجلې دی. د پیښور د فقیر آباد د سیمې د پولیسو مشر اسامه امین چیما رسنیو ته وویل چې په عبیدی باندې نا پیژندو موټر سایکل سپرو د سشنبې په ورځ د پیښور د فقیر آباد پل سره نږدې ډزې وکړې چې لامل یې هغه وجلې شو او وسلوال د پیښې له ځایه وتښتېدل. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویلي په سری بحیرې کې په کشتیو کې د حوثیانو لخوا وارې شوې 12 ډرون یا پی پیلټ الوتکې درې د کشتیو ضد توغندي او دوه د ځمکې له لارې واورېدونکو توغندي وبرېدې شنډ کړي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني ویلي چې په دې پیښې کې کشتیو او سیمو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلې او نه هم څوک پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د دې څرګندولو نه وړاندې په یمن کې ډېر حوثي شیعه یاغیانو چې ایران یې تر شا ولاړ دی ادعا کړې وا چې په یو کشته یې برید کړ چې اسرائیل ته روانه وه. د ایتلی په اعلامی کې ویل شوی چې په سری بحیرې کې په سوداګریز کشته یې برید تر څنګه د اسرائیلو په جنوب کې په نظامی اهدافو د ډرون یا بی پیلټ الوتکو بریدونه کړي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن وروسته له هغه امریکایي ځواکونو ته په عراق کې د ایران په ملاتړ لرونکو ملیشو باندې د برید امر وکړو چې په شمالي عراق کې د ډرون په یو برید کې د امریکا درې سرتیري ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایډرین واټسن ویلي په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ شو یو امریکایي پوځي سخت ټپي شوی دی. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشا ډلې کتایب حزب الله د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بایډن چې د کرسمس تر رخصتۍ د تیرولو لپاره د میریلینډ ایالت د کیمپ ډیوډ د ولسمشرۍ تفریزای ته تللی د عراق په ایربیل کې د امریکایي پوځیانو په اډې باندې د برید په اړه د خبرو وروسته د ملي امنیت غونډه راوبلله. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې په غزه هوایي بریدونه وکړل او توغندي وتوغول چې د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو مشر خبرداري ورکړو چې د اکتوبر د 8 نیټې راهیسې د حماس سره روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. د اسرائیلو د وسلوالو ځواکونو مشر هرزی هلوی د سشنبه په ورځ نه وخته ویل د دې جګړې اهداف اړین دي او د ترلاسه کولې ساتنه دي. له همدې امله جګړه به 100 میاشتې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 14 د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار د شپې اسمان روښانه کو چې د اسرائیل د پوځ په وینا د غزې په شمال کې د عملیاتو د کنټرول د ترلاسه کولو وروسته تمرکز سختو خارجي جګړو ته اړولې دی. او د هند په پایتخت نوې ډلې کې چارواکو سه شنبه دسمبر شپږشتمه ویل چې د اسرائیلو سفارت مخې ته په 14 کې چاته مرګ جوړ نه دا غوښتي. چارواکو ویلي چې د پیخي په حق له پلټنې کوي. د پیخي سیمې ته د خلکو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شوې. د 14 څخه وروسته اسرائیل په هند او ځانګړي توګه پایتخت نیویټل کې د خپلو اتباع غوښتي چې د احتیاط نه کار واخلي. د اسرائیل د ملي امنیت شورا یو اعلان کې چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا خبر شوې راغلي 14 خای حمله وي. د اسرائیل حماس ترمنځ جګړې پیل کېدو راهیسې اسرائیل په ټوله نړۍ کې خپلو سیاسي استازولیو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. قدر مرو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس وایي چې دغه بانک د یو لړ پالیسیو له مخې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په ښه توګه ساتلې او د انفلاسیون کچه یې کمه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان کڅ هم د منی چې په تیرو شاوخوا شپږ وو میاشت کې افغانۍ خپل ارزښت ساتلې، خو د افغانۍ په ثبات کې افغانستان ته د نړیوال ټولنې لخوا د نقدو پیسو انتقال مهم ګڼي. نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورٹ کې.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدری د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د افغانستان په بانکي سکتور باندې د لګیدلو محدودیتونو سره سره دغه بانک په تیرو دوه کلونو کې د سمو اقتصادي پالیسیو په خپلولو سره تیوي خو د بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ ثبات ساتلې او د بلې خوا یې هڅه کړې چې د بانکونو افغان مشرانو ته د هغوی د بانکي حسابونو څخه د پیسو خصلو په برخه کې سہولتونه برابر کی.
موږ وتوانی دو چې د معقولو پولیس سیاستونو پلي کولو سره د افغاني له ارزښت څخه په شډ ډول ساتنه وکړو. دا محل افغاني فنړیواله کچه د غوره ثبات لرونکي پلي واحدونو په قطار کې ده او د اسعارو په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی.
د افغانستان بانک چارواکو په دغه جوړ شوی خبری کانفرنس کې د یو شمیر مهمو شاخصونو په اړه د 2014، 2016 او 2022 لمریزو کلونو ارقام تر رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان بانک رئیس په افغانستان کې د انفلاسیون د کچې ټیټېدل او نو بانک نوټونو چاپول او د زړو او مندرس بانک نوټونو ټولول او له منځه وړل هم د خپلو مهمو لاسته راوړنو د بیلګو په توګه یاد کړل.
د افغانستان بانک وتوانېدلی دی چې د انفلاسیون نرخ کنټرول کړي او په مطلوبه حد کې وساتي. په سوداګریزو بانکونو کې د مشتریانو پر امانتونو په تدریجي ډول محدودیتونه کچه راټیټه شوې ده او په نوو حسابونو باندې محدودیتونه نشته.
د افغانستان بانک چارواکو ویل چې اوس مهال خلک کولی شي په میاشت کې تر 3000 ډالرو او یا هم تر 250000 افغانۍ پورې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي. همداشان دغه بانک د پولیس سیاست امیر احمد جواد صدات او دغه بانک د غیر مالی موسسو د سارین امیر احمد ظاهر ناصرزی د غیر بانکي مالی سکتور د پالیتولو په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکړل. خاغلی صدات ویل په افغانستان کې د 2002 لمریز کال له پیل څخه د لړم د میاشتې تر پایه د انفلاسیون کچه پیشپک اشاره او پیسه دا په داسې حال کې چې د تیر 2001 لمریز کال په همدې موده کې د انفلاسیون کچه 14.5 پیسه دا
نرخ تورم از ابتدای سال مالی 1402 الا ختم عقرب اوسط نرخ تورم منفی 6.7 درصد می باشد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل اوسط نرخ تورم 14.5 درصد می باشد که خوشبختانه باز هم ما بر بنیاد ارقام تازه که در دسترس داریم کاهش در نرخ تورم به ملاحظه می رسد.
خود اقتصادي چاروزن کارپوهان د غنی چې قسم افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې خپل بیا ساتلی، خو د افغانۍ په نسبی ثبات کې ځنې نور عوامل هم شته چې یوې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته د سلګونو میلیون ډالر او نغدو پیسو انتقال دي. همداشان دا کارپوهان افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتنې وایي چې په دغه هیواد کې خلکو په بازارونو کې د اخیستلو توان له لاسه ورکړی او د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصاد کوچنی شوی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش پټ چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او په کار دي چې هیوادونه هم په دې برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر په تازه څرګندونو کې پراته لدی چې د پاکستان نوم واخلي پر نړیوالو غږ کړي چې افغان کډوال دي په جبري توګه نه باسي. تفصیلی پر رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل څلور سلويخته مکلي زلمانزي خود دې غونډې اکثرا ویناوال د خپل حکومت پر دوام د نړۍ سره د اړیکو پر ټینګېدو او د دوی په چارو کې د نړۍ د هیوادونو پر نه لاس وهنه او نور مسایلو ټینګار کوي. د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرسل مولوي عبدالکبیر پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي له نړیوالو وغوښتل چې ورسره خې اړیکې وساتي او افغان کډوال په زور ونه باسي.
د دنیا نه څنګه کوشش ته دی چې تاسو افغانان په اجباري ډول باندې مو مجبوروي چې افغانستان ته په سخت شرایطو کې دوی بیرته راشي. بریک دی چې افغانان په دوتلم ډول باندې افغانستان ته راشي او د افغانان نه زمونږه خواسته ده چې چا د پر څه مشکل شرایط موجود دی په خپل دوتلم ډول باندې ځان تیار کړي افغانستان ته د خپل خوخه باندې راشي.
د طالبان د حکومت د معلوماتو پر اساس تر اوسه 3000 افغانان له پاکستان په جبري توګه ایستل شوی دي. طالب چارواکي د پاکستان د اقدام پر دوی فشار بولی خو څو میاشتې وشوي چې د تحریک طالبان پاکستان پر سر چې پاکستان ادعا کوي جنگري په افغانستان کې میشتي ظاهرا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګل شوی دي.
طالبان هیڅ شرعي او دینی دلیل نه لري چې د ټي ټي پی د مقاومت او جهاد جلوګیری وکړي. دا یو دینی مسله ده او لکه څنګه چې طالبانو د جمهوریت حکومت نه منل کفري ورته ویل، اصل قیاس ټي ټي پی د پاکستان حکومت نه مني او دا قوانين انګلیسي او کفري ګني. نو په دې لحاظ باندې کچیر طالبان ټي ټي پی مخنیوي وکړي یا رهبران د سکیر کې او د پاکستان د حکومت په لاس یوار کې، نو دا به د طالبانو په جنگي ماشين کې خورا سخت اختلافات رامنځته کړي.
د پاکستان د سنا غړي مشاهد حسین په تهران کې د فلسطین په اړه په غونډه کې طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې وایي چې متقی د پاکستان په اړه مثبت نظر لري او غواړي مسائل د خبرو لاره حل شي.
اگر اته ویل شاه صاحب تاسو وګورئ چې زمون په زندانونو کې څومره د ټي ټي پی وسلوال بنديان دي او د پاکستان په زندانونو کې څومره دي. ما ورته د چترال په کې یادونه وکړه. اگر اته ویل چې چترال په وسلوال بریټ کې کاکړ وسلوالي افغانستان ته تر سنیدو وروسته نیولې دي.
پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د یو مينو څخه د ډیرو بي اسنادو کډوالو استل پیل کړل چې اکثر افغانان دي. اسلام آباد تور پورې کړی چې افغان او طالبان او پاکستانی اورپکو ته پټنځای نه ورکړي خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی دی. وحید فیضی د امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په بهر کې میشتو د افغان خبريالانو فدراسیون څمو دا وړاندې د پاکستان موقت لمړي وزیر ته لیک لیږلې وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیاتو کې د افغان خبريالان او فعالان وژغورل شي او بیرته د افغانستان ته په زور نه لیږدوي. د خبريالانو فدراسیون وی تر دوو میاشتو تیرېدو وروسته هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی او د دوی ژوند هلته سخت په کړاو کې تیریږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
په بهر کې د افغان خبريالانو فدراسیون په دغه لیک کې د پاکستان له موقت لمړي وزیر انوار الحق کاکړ څخه غوښتنه کړې و چې د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیاتو کې د خبريالانو، مدني فعالانو او هغو افغانانو پر ضد ګام و نه خستل چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
ما یک نامه سرگشاده به نخست وزیر پاکستان از طریق فدراسیون ارسال کرده بودیم و از کاکر صاحب خواسته بودیم که شما افغانایی که به اجباری از پاکستان اخراج میشن و یک فاجعه است و شما باید سر از یک غور کنین که افغانایی که در مرز خطر است اونا را اخراج نکنین، به خصوص خبرنگارا، فعالین مدنی، قاضی ها و امثال از افغانایی که در مرز خطر بودن، شما بالای از اینا یک غور بررسی کنین که اینها را از پاکستان اخراج نکنیم.
د خبریالانو دغه فدراسیون وایي د پاکستان د لومړي وزیر لوري د دوی لیکته لا هم هیڅ ځواب نه دی ورکړل سوی او په یاد هیواد کې خبریالان او فعالان د تیر په څیر له ستونزو سره مخامخ دي.
فعلا خبرنگارا به مو وضعیت قبلی هست و اجازه کار ندارن. مقصد همه قدر است که مثل سابق وارم زندگی خود سپری میکنن و همین گرفتاری های پولیس نسبت به سابق او شدتی که بود کم است و با خبرنگارا و کسای دیگه که در معرض خطر هستند با اونا فعلا پولیس کار نداره.
د کابل تر سقوط وروسته چې په زرګونه افغانانو خپل وطن پریښود، پکې په سلګونه خبریالان او فعالان هم د درېیم هیواد په تکل پاکستان ته راغلي چې وایي د دغه هیواد د کډوالو پر ضد وروستۍ پریکړې دوی هم سخت متاثره کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په ختی زون کې د ګوزن واکسین او نیس کمپاین د روغتیایي او ولایتي مسولینو پښتون کې پیل شو. په یاد کمپاین کې به لس کلونو کم عمره شپږ اشاری یو میلیون ماشومان واکسین شي، خو نورستان ولایت په دغه کمپاین کې شامل نه دی او د خلکو په عامه ذهنیت جوړونه ډیر کار شوی دی.
د فرایش میر اوسیدونکو د یاد ولایت په لری پروتوسیمو کې د ګوزن ناروغي د خپریدو په تړه وندیشنه لري او له چارواکو غوښتنه لري چې یاد سیمو ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په خبره د فرا لری پروتوسیمو ته په تیرو دوو لسیزو کې د ګوزن زد واکسین په شمول ډیری روغتیایی او ټولنیز خدمتونه نه رسیدل. د فرا بلابلوک ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالمالک امریکا ژغته په دې اړه داسې وویل:
اصلي خبره دا ده چې د فرا بازي سیمو ته په تیر کې سم خدمات نه رسیدل، نو د پولیو واکسین هم د پاره په خاک سپید، بکوا، ګلستان او بلبل کلسوالی کې پوره نه دی تطبیق شوی. و چې امنیت تامین دی او کوم خاص مشکل نشته، نو د چارواکو څخه هیله لرو چې دغه سیمه ته ډیره توجه وکړي.
په ورته مهال د فرا یو تن قومي مخور غلام احمد بیا ډاډ ورکوي چې واکسین ته د هڅونی لپاره مرسته کوي او د کورونیو له مشرانو غواړي چې د خپل ګلالیو بچیانو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
موږ داسې مسؤلیت لرو چې د موږ اولادونه د دې څپلې جیږي، د دې څخه مزریږي، موږ غار سلویږي چې کومان ایزانو اولادونه واکسین کوي. دا مسؤلیت موږ په غاړه کې، خپل اولادونه واکسین کو او د خلکو اولادونه متوجی دي کار ته کو.
بل پلو اړوند چارواکي هم د یاد اوسیدونکو اندیشنه پر ځای او د پرا یو شمیر لري پرتی سیمي د ګوزن ناروغي د خپریدو د لوړ غواښ سره مخامخ بولی. د فرا د عامه روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نور الله ابزلی وایي په پام کې ده چې د روان کمپاین په لړ کې تر 15 کلونو ټیټ عمر ماشومان په ټولو سیمو کې واکسین کړي.
په 15 دسمبر باندې موږ ان شاء الله د دولکو وسلویر د وسل شل ماشومان به ان شاء الله مشتر پوشش لاندې راوښیو ته واکسین رسو. د پارا په مرکز او په ټول ولسوالۍ کې موږ های ریسک یا ولسوالیان چې د ډیر خطر سره مخامخ دي د بکوا ولسوالۍ ده د بلبلوک ولسوالۍ ده جزئی توګم خاکسفی هم لږ خطر لاندې ده د سې موږ ته معلومیږي ان شاء الله د ټولو کورنیو موږ سره همکاري لا هم زیاته ده.
کارپوهان پټینګار سره وایي چې ګوزن ناروغي درملنه نه لري او واکسین یوازینی د مخنیوي لار ده چې له هر ډول استثنا پرته باید ټول ماشومان په پوره ډول پر وخت واکسین شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په داسې حال کې چې په غزه کې سخت جګړه روانه ده، اسرائیل او فلسطینیان فکر کوي چې تر جګړې وروسته به د غزه سره څه کوي. فلسطینی اداره وایي د غزه واک اخیستو ته تیار ده، خو اسرائیل وایي چې فلسطینی اداره به په غزه کې رول ونه لري.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده او د وجلې شو کسانو شمېر لا هم دوام لري، نړیوال ټولنه په زیاتیدونکو توګه د اوربند لپاره فشار اچوي. خدا نه د سرګند چې څوک به بلاخره د غزه او د هلته میشتو 2.2 میلیونو خلکو کنټرول واخلي.
دا ماته نه ښکاري چې حتی د متحده ایالاتو، اسرائیلو، سیمه ایزو عربي هیوادونو او نړیوالو ترمنځ په دې اړه کوم اتفاق شته چې د جګړې وروسته غزه سره څه وکړي، څوک به پر غزه واکمن وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلی دی هغه غواړي چې پیاوړي فلسطینی اداره دی د غزه کنټرول په لاس کې ولري. خود ټول پښتنو لمخي نوی سلنه فلسطینیان د فلسطینی ادارې د اتیاکلن مشر محمود عباس مشری نغواړي. په لویدی زغاړه کې واکمن فلسطینی اداره فاسده او غیر موثره ګڼل کیږي او ویل کیږي چې پر غزه د حکومت قبول توان نه لري. خود فلسطینی ادارې ځینې چارواکي وایي چې غزه ته بیرته تللو لپاره چمتو ده. شپارس کله په خوا د خونړې کودتا ورسته حماس فلسطینی اداره د غزې نه شړلې و.
انا بلا تردد اقول طبعا
زوام چې د فلسطین د ازادۍ د سازمان حق دی او د فلسطینی ادارې حق دی چې د غزې ترانګې ته بیرته ورشي. آیا زم موزمبیق ته ځم؟ زه خپل وطن او خلکو ته ځم او که ته تباشوی هم دی، خو زما مسؤلیت دی چې دا باید د هررخي سیاسي لید په چوکاټ کې او سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ولري.
د فلسطینی چارو شنون کې وای چې لتیرو پارلیماني ټاکنو اولس کال روستا فلسطینیان باید ډیر وړ مشرتابه وټاکي چې وکړي شي دوی متحد کړي.
تاسو وینئ نړیواله ټولنه د یوې ادارې په لټه کې ده چې د حکومت والی د تخنیکي کچې لکه روغتیا او تعلیم په اړه پوهه ولري. خدا هغه اصلي هدف نه تر سره کوي او هغه دا چې فلسطینیان یو مشروع مشرتابه غواړي. دوی داسې رهبری غواړي چې د دوی لپاره وکالت وکړي، حتی که تاسو د ډیپلوماسۍ په کچه هم غواړئ. او دا هغه څه دي چې د جګړې نه وروسته واضح په اړه په دې بحثونو کې په بشپړه توګه ورک دي.
مصر په دې وروستو کې د دوه اونو اوربند سره په دریو پړاوونو کې د سولې وړاندیز ورکړی. وړاندیز کې د سلویخت اسرائیلو برمته شوو خوشي کول، بیا په فلسطین کې د تخنیکی حکومت جوړښت چټاکه نیوکړي او بلاخره د اوربند په بدل کې د ټولو اسرائیلي یرغمل شوو خوشي کول، د ټولو فلسطینی بندیانو ازادي او په بشپړ توګه لغزي څخه د اسرائیلانو وتل شامل دي. د مصر دا وړاندیز حماس ژوندۍ ساتي. چې د اسرایلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو په وار وار ویلي چې د منلو وړ نه دی. ځینی اسرایلی شنون کې وایي چې د حماس لمنځه وړل ممکن نه ده.
حماس تر ټولو لمړی و مفکوره ده او حماس به ورک نشي. حتی کدی حماس په زرګونو ترهګر او سیاسي مشران د جګړې په جریان کې ووژل شي، دوی بل هم په غزه او البته په نورو سیمو لکه لویدیځه غاړه کې لسګونه زره ملاتړي ولري.
نتنیاهو ټینګار کوي چې نه حماس او نه هم فلسطینی اداره د غزې پر راتلونکي واکمنۍ کې رول لوبولی شي، خو هغه د سیمې د راتلونکي لپاره پلان نه دی وړاندې کړی. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو ټکو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 ټکو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2143.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو ټکو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو چپو 2015.0 میگا هرتز، د نن اوازیات یا روایت امروز خبرونه پر لنډو چپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو چپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. رپورټونه ته ادامه ورکړو. د جګړې د خبريالانو دنده له خطرونو نه ډکه. د اوکراین او غزې په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدلې. امریکا غږ د دوو خبريالانو سره د دوی د تجربو په اړه خبري کړې چې ولې دوی د خطرونو سره سره راپور ورکولو ته دوام ورکوي.
لومړی 14 هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینګا په خار کې د روسیې د بریدونو په اړه دوی ورسی رپورت ورکول څه خبر ته راستنه شول.
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو، پیری، ز او ساشا په شاته سیټ کې وو، او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه، او دوی مې چاودنې سره ز به هوښ شوم.
د 2022 کال دغه چاودنې حال به هوښ کو، خو دا غته کورنۍ فکر هغه وه سوه چې موټر نو وسی.
زما لور، زما کوچنۍ اتکلنه لور، زما فکر تر اغله او ماته ویل پلار پلاره تاسو باید له دې موټر نو وځي.
سخت زخمی شوی حال ژوندې پاتې شو، خو کیمرمن پیری زاکر زیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شول. حال سخت وسوځیدو او ټپی شو. هغه یو خپل موبایل له حال ډېر جراحي تر سره کړې. هغه وایي چې دا تجربه جنرالستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ د خبرونو خبرکولو لپاره اخلي. په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبريال ووجلې شول. درې تنه په یوکرين او شپږ تنه خبريالان په غزې کې ووجلې شول چې زیاتره فلسطینیان دي. د ځایي خبريالانو لپاره دا شخصي تجربه ده.
دا د دوی د لپاره یوازې یو شخړه نه ده، دا د دوی ژوند دی، دا د دوی کورنۍ ده، او دا د دوی ټولنه ده، دا د دوی کلتور دی، دا د دوی خارونه دي.
د مون چې په سوریه او عراق کې د جګړې په خخ کړي وای خبري اعلان هم په قستي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي.
عراق
په هغه وخت کې د خبري اعلان لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو، او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالستان په قصدي توګه په نخ کېږي. د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره د جرنالستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکو د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
په ټوله نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړدګنون کې شخړې تعقیبوي دی په هېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
د رسنیو مدافعین د ټولو اړخونو نه غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.